د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. دولس بجې شوې دي او له دولسو څخه تر یوې بجې په دې خبري جړې کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو او په ریپورټونو علاوه تاسو ته مرکې هم لرو، نظریاتي کتنې هم د دې جړې برخې. خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ د هرې جړې په سر کې تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو او د خبرونو لپاره راسره منوشا په سکولي ګړي. نو راځي چې له هغه څخه د دې وخت تازه خبرونه وړاندې کړو.
د خبرونو سرټکی پیپلز ګوند دړه خبر کړي ک غوښتنې ونه منل شنو لانګ مارچ به اعلان کړي. په افغانستان کې د ملي ریډیو ټلویزیون خبريال وسلوالو وجلې او د عراق وزیر اعظم د موصل خار لدایش وسلوالو د آزادولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وفاقي حکومت ته دړه کور کړي ک غوښتنې ونه منل شوې نو دراتلونکي دسمبر په 28مه نیټه به لانګ مارچ اعلان کړي. پرون په کراچۍ کې یاد ګوند 2009 کال په 13 اکتوبر د دې ګوند په مشر بنظیر بټو شوی برید کې وجل شو غړو ته د عقیدت لپاره د سلام شهدا په نوم غونډه وکړه. غونډه ته وینا کې بلاول بټو زرداری وویل
دوی زمونږ د میاسب سره کوم ذاتی دشمنی نشته، خو د میاسب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قامی اکشن پلان عملی کولو کې په مکمل توګه ناکام شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې فوجي عملیات روان دي. ولې قامی اکشن پلان خو د ټول هیواد د پاره وو، نو بیا په نورو سیمو کې پی عمل ولې نه کیږي؟
له وفاقي حکومت د پیپلز ګوند په غوښتنو کې پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د اولنې ټولګوندیزې غونډې فیصلې عملي کول، مستقل خارجه وزیر ټاکل، د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټه ټاکل او د پاکستان پیپلز ګوند په نامه قانون منظورول شامل دي. په دې حق له د وفاقي حکومت دریز لا هم مخ ته نه دی راغلی. تیر ورځ په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټۍ دوه ورځنۍ کلیزه غونډه سرته ورسېده چې پکې د ګوند مشرانو ویل دوی په هیواد کې د نورو منصوبو ترڅنګ چین پاکستان اقتصادي راهداري کې هم د ټولو وګړو لپاره برابر حقونه غواړي. د غونډې نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي ورکرز ګوند مشر فانوس ګجر وویل
پسمانده علاقی و داغی خوشحالی لازمی دا نواز شریف او اسٹیبلشمنٹ دا خپل مفادات تفارا پسی پیک کی کمی فیصلی چکری منگ داغی پس زدیو او منگ دا طول و لوازمات و سرا مغربی رو داغی دا بحالی دا پارا چاہی که دا بلوچ و حقوق پایی که دا فاتا حقوق پایی که دا پختونخوا یا دا سرکی پسمانده علاقو حقوق شامل دی او بیا گلگت بلتستان دا جیبی خلق چده داغی دا مفادات و پتون تعافن.
فانوس ګجر همداراز ویل چې د دوی ګوند قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره د جګړې پر ځای خو تعلقاتو ته وده ورکړي. نن سهار د پاکستان په پنجاب صوبه کې رامنځته شوی ټرافیکي حادثه کې درش کسان مړ شوي دي. د دې هیواد سرکاري ټلویزیون پی ټی وی خبر ورکوي چې د رحیم یار خان ضلع په ساجا سیمه کې د دوو بسونو د جنگیدلو د پیښه کې نور خواوشا 50 کسان جوبل شوي هم دي. د پی ټی وی د خبر تر مخه د پیښه اخکار شوی یو بس د کراچۍ نه بهاولپور او دویم د فیصل آباد نه صادق آباد روان و. خبر زیاتوي چې دا پیښه د زیات رفتار له وجې رامنځته شوې ده. تیر ورځ د جنوبی وزیرستان په وانا سب ډیویژن کې امنیتي ځواکونو ته په وسلوال برید کې مرګ جوړه وخت ده. ځای مشرانو او د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي پرون د افغانستان پولیس سره نږدې په امنیتي ځواکونو د غشت پر مهال وسلوالو برید کړي چې پکې دوه اسکر وجل شوي او یو جوړل شوی دی. چارواکي وايي امنیتي ځواکونو په بریدګرو جوابي ډزې کړي خو وسلوال په تیښته کې بریالي شوي او د مرګ جوړې معلومات یې نشته. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. تیر ماخام د افغانستان په زابل ولایت کې دغه هیواد د ملي ریډیو ټلویزیون یو خبريال ووجل شو. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل د یعقوب شرافت په نوم دغه خبريال د حکومت وسلوالو مخالفینو د دې ولایت په رساله سیمه کې په ډز وواجه. رساله سیمه د مرکز کلات مربوط ده. یعقوب شرافت د زخمی کېدو وروسته هسپتال ته په لار سا ورکړه. تر اوسه کوم وسلوالي ډلې د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د هند، چین، روس، برازیل او جنوبی افریقا مشرانو د افغانستان امنیتی وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. دغه 15 هیوادونه چې د بریکس یا د نویو اقتصادي ځواکمنو هیوادونو د ټولنې غړي دي، پرون یې د هند په ګوا ښار کې ګډه غونډه پای ته ورسېده. د غونډې په اختتامی وینا کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي وویل چې کوم هیوادونه د وسلوالو پالنه او ملاتړ کوي، هغوی هم د وسلوالو په څیر د سیمې لپاره ګواښ دی. د ګووا د غونډې د پای په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د دې ستونزې د هواري لپاره د دغه هیواد د سولې د هڅو ستاینه کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د سخت دریزه اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نه د موصل ښار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. نوموړي نن دغه هیواد په سرکاري ټلویزیون خپره شوې خپله وینا کې ویل د فتح وخت را رسېدلی دی او د موصل ښار د آزادولو لپاره عملیات شروع شوي دي. موصل چې د عراق دویم لوی ښار دی، د بیرته نیولو د عملیات یې په څو میاشتو کې پلان شوي دي. حیدر الابادی په خپله نننۍ وینا کې د موصل ښار اوسیدونکو مخاطب کړي او ویلي دي چې دغه عملیات تاسو د داعش د تشدد او ترهګرۍ نه د آزادولو لپاره شروع شوي دي. یاد خار د 2014 کال راهیسې د داعش په ولقه کې دی. او امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د بشار الاسد په اتحادي روس باندې د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راز په محاصره شوي هله بخار بمباري ختمه کړل شي. په شام کې د خرابېدونکو حالاتو په اړه پرون په لندن کې د اتحادیانو سره د خبرو تر وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوي سیال بورس جانسن دغه خبرداري ورکړې ده. د خبرونو اپای اوس درته د اسلام آباد نه زموږ خبريال عرفت انجم د کنسوي بي او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 پیسې خرڅل کیږي او په 1.30 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.45 او په 1.45 پیسې. یو درهم په 8.55 پیسې او په 8.80 پیسې. یو پاوند په 1.20 پیسې خرڅل کیږي او په 1.80 خرڅیږي. یو ریال په 20.95 پیسې او په 28 روپے. یو افغانۍ په 1.65 پیسې او په 1.65 پیسې. په یو پاکستانی روپے 295 ایرانی ریال نه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 48 ساعتونو کې به په خیبر پختونخوا او فاټا کې موسم گرم او خشک وي. سبا له به په پېښور کې زیاده زیات درجه حرارت 6.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 2.5 سانتي ګریډ وي. په بنو کې 6.5 او 3.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 1.5 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون تر څنګ د دې ریپورتون تفصیل اور. د پاکستان پیپلز ګوند مشر پر حکومت نیوکې کړې چې د ترګرې ځپل لپاره قومي اکشن پلان یې د ټولو وسلوالو خلاف یو شان نه دی عملي کړی. په کورمه کې اته هغه سکولونه بیا پرانستل شوي چې د جګړو او پوځي عملیاتو په مهال بند شوي وو. ځایي خلک نورې غوښتنې هم لري.
سنتون کورم کیم دسې علاقې شته دي او دسې سکولونه شته دغه غیر فعاله دي. هغه کې د بچو کوم مستقبل دغه تیارو طرف ته روان دی.
عوامی ورکرز ګوند وای حکومت د قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شامل او چین اقتصادي راهداري پروژه کې د ټولو صوبو ته خپل حق ورکړي.
مغربي روح دغه د بحاله لپاره چای کې د بلوچو حقوق، چای کې د فاټا حقوق، چای کې د پختونخوا یا د سرکی پسماندال حقوق حقوق شامل دي او دا مغربي روح نه ملایدي شغه بحال شي.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سعودي تزیده نوموړي یو ویاند وای سعودي کولای شي سیمه کې د جګړې ختمولو لپاره خپل کردار تر سره کړي.
د سعودي چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه چې د سیمې په کچه د تروریزم پر ضد د حمایت پر ځای د مبارزې یوه ستراتیژي او یو فکر ایجاد کړي او همغږي ایجاد کړي تر څو تروریزم له منځه لاړ شي.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. لومړی رپورت ورزو اوریدونکو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت د نیوکو په ترڅ کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ ځپلو لپاره رامنځته شوې تګلاره قامی اکشن پلان د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان نه دی عملي کړی. نوموړی پرون ویل چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې د مرکزي حکومت د صوبو غوښتنې له پامه نه غورځي او ټولو ته د خپل حق ورکړل شي. نوموړی همداراز ګواښ وکړ چې که وزیر اعظم یې غوښتنې ونه مني نو به احتجاجونه پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران درته وایي.
پاکستان پیپلز ګوند د اتوار په ورځ د 2001 کال د اکتوبر د میاشتې پر 13مه د هغه وخت یاد ګوند مشرې بېنظیر بټو باندې شوی برید او په دغه برید کې د وژل شو په یاد کې لویه مظاهره د سلام شهدا ریلې په نوم وکړه. حکومت د کراچۍ ښار د بلاول څلور لارې نه پیل شوه او هم د برید پر ځای یعنی کارساز پای ته ورسېده. مظاهرې ته په خپل وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په مرکزي حکومت نیوکې وکړې او ویل چې قومي اکشن پلان د ټول ملک لپاره جوړ شوی و ولې مرکزی حکومت یې په عملی کولو کې ناکامه شوی دی. اوس باید د پارلمان یو قومي سارندویه کمیټي وټاکل شي چې د قومي اکشن پلان د عملی کولو سارنه وکړي. دوی زمونږ د میا صاحب سره کوم ذاتی دشمنی نشته، خو د میا صاحب د حکومت معاشي او خارجي پالیسیانو سره مو لوی اختلاف دی. مرکزی حکومت په قومي اکشن پلان عملی کولو کې په مکمل توګه ناکامه شوی دی. په کراچۍ، بلوچستان او قبایلی سیمو کې فوجي عملیات روان دي، ولې قومي اکشن پلان خو د ټول هیواد د پاره وو، نو بیا په نورو سیمو کې په عمل ولې نه کیږي؟ بلاول بټو زرداری ویل چې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه کومې اندېښنې راپورته شوې مرکزی حکومت ته هغه ختم کړي، ځکه چې دا یو قومي منصوبه ده او مرکزی حکومت دې په دې اړه شوې ټول ګوندیزي غونډې په فیصلو عمل وکړي. د سره سره وفاقي حکومت زر تر زره د ملک خارجه وزیر اوټاکي او کدا سي ونه شو، نو دوی په لاړکانه کې د دسمبر پر 28مه کې دونکو غونډه کې د اوږدمهاله لاریون یا لانګ مارچ اعلان کړي. دیوای د قومي یووالي د پاره د مرکزی حکومت زموږ سلور غوښتنې ومني. لومبه د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټي بیا جوړول. دویمه دا چې د پیپلز ګوند پاناما قانون دې منظور کړي شي. دریمه دا چې د آصف علي زرداری له خوا شوې د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه شوې ټول ګوندیزي غونډې فیصلې دې عملي کړي شي. او څلورمه دا چې په ملک کې د خارجه وزیر وټاکل شي. میا صاحب که زموږ دا غوښتنې ونه منلې، نن ورته زه دا وایم چې د دسمبر پر 28مه بزه په ګړی خدا بخش کې د لانګ مارچ اعلان کوم. بلاول بټو زرداری ویل چې که اولس یې مرسته وکړي نو هیواد د ترهګرۍ نه پاکولی شي، او زیاته کړه چې د اکتوبر پر 13مه به د هندو ټولنې سره دیوالی په شریکه نمانځي او ټولې نړۍ ته بخښي چې د دوی ګوند د ټولنې د هر وګړي، هر مسلک او هر مذهب سره تعلق لرونکو سره یو رنگ سلوک واړي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته.
د مشال راډیوي مجله، د سندرغاړو خکلی غاړې،
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت، لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت،
د شاعرانو زمزمي،
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پر وتما، د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما،
د فلمونو کیسه.
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و، روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، چارواکي وایي کورمه کې څو بند هغه ښوونځي یا سکولونه پرانیستي دي چې د جنګونو او پوځي عملیاتو له وجې بند پاتې وو. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د شیا او سنی فرقو ترمنځ د نښتو، د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پوځي عملیاتو او وسلوالو په بریدونو کې لسګونه ښوونځي لا هم ویجاړ پاتې دي. دغلته خلک غوښتنه کوي چې ماشومان ته د ښوونځیو جوړولو ترڅنګ باید د تعلیم معیار هم بهتره کړل شي. تاریخ اورگزای پی رپورٹ لگے.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر ازاد خان مشال لوډیو توای دا سکولونه چې پارزی توګه په خیمو کې پرانستل دي د ماشومان ممکن شمیرې د برابرې دو پس بورته ودانې هم جوړول شي.
رولز داري چې لکه کوم سکول فنکشن نوی بیا هغه ایډیشن شي شامل ولای پی آر ډی پی را مو ډیماند وکړه چې ماته تمبوګان روکا کوي د دوی درې ورځې کې ماته 18-20 تمبوګان ډیر کړه کوشش کوو چې تمبوګان کې لکه رول مې شو شي چې رول مون شو شي د میر ډی پی کې شامل وای شي
بلخوا محمد سلیم اورکزے چې په سیمه کې د زکوونکو تنظیم د کورم سټوډنټ ارګنایزیشن یو مشر دی مشال لوډیو توای د تعلیم محکمې پر دغه ګام دوی شکریا ده کوي خو په سیمه کې لا هم یو شمېر سکولونه د بیلابیلو وجوهاتو له کبله بند پراته دي په کار دی چې هغه د هم فعال کړی شي.
کورم کیم دسی علاقے شتا دی او دسی سکولونه شتا سغا غیر فعال دی هغه کی د بچو څخه کوم مستقبل دغه تیرو طرف ته روان دی نو مو دا ریکوست کو دا اپیل او ته کو سپدی باندې د ما غو اکشن واخلی چې کوم غیر فعال سکولونه دی په سنټرل کورم کی صدام فعال شي او د بچو مستقبل د بچي.
ایڈیشنل ایجنسی ایجوکیشن افسر ازاد خان وای په کوم ځای کې چې امنیت تر لاسه شوه دی او خلک ورته ورغلی دی هلته د دوی دا کوشش ته چې تعلیمي حل زلې یو زلې بیا شروع کړي او سکولونه آباد کړي.
دا د تاکي سنټر کورم شي اته سکولونه اوس خلک کلوز دي ګره ها کلوز دي ولې چې دیشه آر بی لکدا ریا مستا مارچ اپریل کې دا علاقہ خلک واپس ولا سکولونه ایریا ټولا کلیر شو ایکسپټ دا زوی مست علاقہ دو په دیشه اته سکولونه دي اوس خلک کلوز دي آر بی کلیر کړی نه دا ګره.
تعلیم محکمه د ریکارډ تر مخه په کورم کې د سرکاري سکولونو شمیره تر شپږ سوه ده چې پکې د سلو پورې سکولونه د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت سخت زیانمن شوي دي. طارق ورکزه مشال ریډیو پېښور.
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اوریدلای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو د ځوانانو غږ ترڅنګ تاسو غنی نورې اونیزي خبرونه هم اوریدئ شي او په دې اړه باندې موږ ته خپل وړاندیزونه هم کوي شو چې موږ ټول خبرونه څنګه خسته او خیکو. اوس تاسو یو بل ریپورت درورو په کراچۍ کې د عوامي ورکرز پارټي 2 ورځنۍ کلنۍ غونډې په پای کې د ګوند له مرکزی حکومت ځینې غوښتنې وکړې. دوی له حکومت وغوښتل چې د چین اقتصادي راهداري پروژه کې دی د پښتنو او بلوچو حق په پام کې ونیسي. د ګوند مشرانو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د قبایلي سیمو د خلکو د غوښتنې مطابق دی دوی د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړي. له محمد عمران څخه نور تفصیل اورو.
د غونډې وروستو مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د یاد ګوند مرکزی صدر فانوس ګجر وویل چې دوی په هیواد کې د طبقاتي نظام پر ضد ټولو صوبو ته یو رنګ اختیار ورکولو په صوبایي وسایلو د ځایي خلکو واک او په 13-13 د پاک چین اقتصادي راهدارې د مغربي لارې په اصلي شکل کې د جوړېدو لپاره مبارزه کوي.
عوامی ورکر پارٹی پخپل جدوجہد کے قومی سوال یو جز گڑی طبقاتی سوال زمون جدوجہد دا پر اہم دے خوب پسماندہ علاقی او داغی خوشحالی لازمی دا نواز شریف او اسٹیبلشمنٹ داخل و مفادات دا پارا سی پیک کی کمی فیصلے چکری منگ داغی پر زدیو او منگ دا طول و لوازمات و سرا مغربی روح داغی دا بحالے دا پارا چاہے کہ دا بلوچ و حقوق چاہے کہ دا فاٹا حقوق چاہے کہ دا پختونخوا یا دا سرائیکی پسماندہ علاقوں حقوق شامل دی او دا مغربی روح نے ملائی دے شاہ بحال شی او بیا گلگت بلتستان د جیبی خلق چې دا د مفادات او پټول تعفن.
د د نوموړي په وینا چې دوی د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په حق کې دي او دا غوښتنه هم کوي چې دغه سیمې دې زر تر زره په خیبر پختونخوا صوبه کې ګډې کړې شي چې داسې ورته صوبایي نمایندګي هم ترلاسه شي او د اف سی آر قانون نه خلاصي عمومي. په غونډه کې د ګوند مرکزي او صوبایي چارواکو هم ګډون وکړ او په پای کې د بیلابیلو هیوادونو د ترقي پسند ګوندونو لخوا دوی ته رالېږلې شوي پیغامونه واورولې شو. د یاد ګوند غړي عصمت شاهجهان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې غونډې نه وړاندې د جنگ پر ضد یا ان ټی وار په نوم د پېښور نه تر کراچۍ ټرین هم چلولې چې مقصد یې د جنگ نه کرکه ده او هم د دې د لارې دوی غوښتنه کوي چې په ملک کې د ګاونډي هیوادونو سره کوم د جنگ خبرې کیږي باید ریاست ته ډډه وکړي.
دا ټرین مارچ یو خاص طور باندې پاکستان کې چې دا کم جنگي جنون دی د اسلحې دوړ دی او دا جنگ کول غواړي مونږ د دې خلاف دا ټرین مارچ کړی او دې ټرین مارچ غوښتنه دا ده چې مونږ د دواړو ریاستونو نه دا غوښتنه کوو چې دلته کې مونږ د دې سیمې خلک امن غواړو، مونږ تعلیم غواړو، مونږ علاج غواړو، مونږ په جنگونو باندې خرچې کول نه غواړو، مونږ غواړو چې پاکستان خپل ټولو همسایه چې دي هغې سره امن معاهده وکړي، خپل وګړو ته د جنگ او د بمونو په ځای باندې سکولونه جوړ کړي، هسپتالونه جوړ کړي، کورونه ورکړي، روزګار ورکړي. مونږ امن غواړو، په هر سطح باندې امن غواړو او دې بلاګانو نه مونږ خلاص شو.
د عصمت شاهجهان په وینا چې د دوی ګوند زنانو ته 33% نمائندگی ورکوي او غواړي چې په هیواد کې زنانو او نارینو ته یو رنگ ځای ورکړي شي او دوی د خلکو سره روان د زیاتیو د مخنیوي لپاره عملی مبارزه هم کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان څخه خواره زایا خور.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
او رودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او که فیسبوک چیرته لرئ نو تاسو کولی شئ چې د فیسبوک د لارې مشال ریډیو پاڼه خوخه کړئ، مشال ریډیو پاڼه پیدا کړئ، خوخه یې کړئ، ملګرو سره یې شریک کړئ او همدارز تاسو کولی شئ چې غلطه چې کوم رپورټونه دي په هغه باندې خپله تبصره وکړئ او تصویرونه دي هغه وګورئ، ویډیوګانې دي هغه هم کتلی شئ، د خپلو ملګرو سره یې هم شریکولی شئ او تبصره پہ ہم کبھی شو کچر تغواڑے مگ تکم پیغام رکھے نو هغه هم د مشال ریډیو د فیسبوک پاڼه د لارې راکولې شي. بیرته خپل رپورټون تر اگرځو مطبوعاتي کتنه دراورو د پاکستان د ډان او رسپانی خبريال سیرل المیدا چې په دې ورستو کې رپورټ سخ برګونونه را مسکړو د خپل دغه رپورټ او په دې ورځو شپو کې د خپل تاثیراتو په اړه لیکي چې یو خبريال کله هم په خپل خبر جوړیدل نه غواړي ځکه چې دغه په نه دای په خبريالۍ کې مشکلات را مسکړي. یاد دوی چې سیرل المیدا د پاکستان د حکومت لخوا د هغه لیست کې چول شو و چې په بهر وتلو باندې په بندیز وي. د دغه تاثیراتو تفصیل درته منور شاو وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې د سیرل المیدا لخوا لیکل شوی د ځان په اړه د تیرې اونۍ تاثرات خپاره کړي چې پکې نوموړي د خپل رپورټ د خپرېدو نه وړاندې او وروسته تجربات ذکر کړي دي. د سیرل المیدا دغه رپورټ چې په دې وروستیو کې ډان ورځپاڼې خپور کړی و پکې راغلی وو چې د پاکستان سیول حکومت په یوه غونډه کې پوځي مشرتابه ته په محتاط ډول ویلي وو که د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه پورته نه کړل شي نو په نړیواله کچه د دې هیواد د یوازې کېدو اندېښنه ده. سیرل المیدا لیکي چې دغه رپورټ یې د دې غونډې نه وروسته په سمدستي ډول ځکه نه خپور کړي چې اول یې د ډان ورځپاڼې د قواعدو او خپلو صحافتي اصولو مطابق د دغه حقایقو له بیلابیلو ذرایعو سو واره تصدیق وکړ، بیا یې په دې اړه د رسمي موقف اخیستلو هڅه هم وکړه. دا غې نه پاس دا رپورټ خپور کړی شو. دی وایي دا ډول رپورټونه خپرولو کې د احتیاط نه کار اخیستل ډیر مهم وي. سیرل المیډا لیکي د پوه وو چې دا یو لوی خبر دی، خدا خبره په پام کې نه و چې دا خبر به نور خبرونه هم جوړوي. نوموړی لیکي چې د دې هر څه باوجود دی او ډان ورسپانه د دغه ریپورت په حقایقو کلک ولاړ دی، ځکه چې د دې ورسپانه ایډیټر وای هغه ریپورت ښه او باوري وي چې د خبر ذرایع قوي او باوري وي. لیکوال وای د فکر کاوه چې څو ورځې پاس به د دې ریپورت ذکر کم شي، خو د تیر ګل په ورځ خبر شو چې په د باندې له هیواده د بهر تللو بندیز ولګېده. نوم یې په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړی شو چې په نتیجه کې یې د خپل شخصي ازادۍ او حفاظت په اړه اندېښمن شو. سیرل المیډا لیکي چې د دې غیر متوقع ګام په اړه سوچ نه وکړي، نو ځکه ویرېده چې وړاندې بس کېږي. د لیکوال په وینا دوو خبرو د سره ډېره مرسته وکړه او دی یې مشکور دی چې اولنۍ نړیوالو ادارو لخوا دې معاملې ته پاملرنه وشوه، او دویم په هیواد کې د خبریالانو اتحادیې چې په دې وروستیو کې د خپلو حقونو لپاره ډېر فعاله شوي دي په دې مقام متفق وو. نوموړی وای اوس چې یې نوم د اگزیټ کنټرول لیست نه ایستل شوی، یعنی د بهر تللو پابندي ترې پورته کړل شوه، نو غواړي چې د دې معاملې تحقیقات هم په رسمي توګه زر سرته ورسي، ځکه چې یو خبریال لپاره په خپله خبر جوړېدل ډېر ستونزې پیدا کوي. دا راز خبریال بیا په آینده کې د کوم ریپورت لپاره حقایقو ترلاسه کولو کې هم مشکل لري. لیکوال امید کوي چې په مستقبل کې بیا د ځان په اړه دا ډول لیکنې ته مجبور نشي.
خبرونه او فریادونه
تیر دی نبازی پام کوا.
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس رے اخلو بفند.
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو بس.
اوئے ہوئے ہوئے قدرت وئی بھی میو جی پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په هر جمعې او سه شنبې یا نهې ورځ باندې تاسو تنزیه پروگرام پام کوا اوریدل شي چې تاسو د خوخي پروگرام دی. دا زموږ په ویب سایت هم تاسو کولی شئ چې له هغه ځای هم واوري او هم ډاونلوډ کړئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. اوس راځي د فرهاد دریا په غو کې وسندرور.
وسلا وہ سوا ہل راجا ہل پچے بڑوا ہل سولی سمانے کنوا ہل راجا ہل پچے بڑوا ہل سولی سمانے کنوا ہل یاہو ہل یاہو چاوترا جڑاکو دکھانا بر سر کے حجرا جڑاکو ہل مشین اگے کسکڑا چتر تا پر تزین جڑاکو ہل مشین اگے کسکڑا چتر تا پر تزین جڑاکو
ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو او ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو
ہل جو مات ہو منارا نلری پک ماشوم چنڈا سارا نلری ہل ملا گرا کٹ کور نراوڑا سڑان دے رامو کٹارا نلری ہل ملا گرا کٹ کور نراوڑا سڑان دے رامو کٹارا نلری دٹو پک مات پیلے وہ شرنگوا دتوت پرشنا چانگئے وہ نچوا چھو
تنزی پدری چالی جوڑا کرو حالا گو نئی تتاکا وہ سڑاو چکو انزی پدری چالی جوڑا کرو حالا گو نئی تتاکا وہ سڑاو
حالا حالا
د فرهاد دریا سندره موارد او ریډونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زده خبرونه نیمه ورسیدو 12:30 بجې شوی لمنور شاد خبرونو لنډی زور
د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وفاقي حکومت ته دړکه ورکړي که غوښتنه ونه منل شوې نو د راتلونکي دسمبر په 28مه با لانګ مارچ اعلان کړي. له وفاقي حکومت د پیپلز ګوند په غوښتنو کې پاک چین اقتصادي راهداري په اړه د اولنې ټولګوندیزې غونډې فیصلې عملي کول، مستقل خارجه وزیر ټاکل، د پارلیمان قومي سلامتیا کمیټي جوړول او د پاکستان پیپلز ګوند په نامه قانون منظورول شامل دي. په دې اړه د وفاقي حکومت د رضلا هم مخته راغلی. نن سهار د پاکستان په پنجاب صوبه کې رامنځته شوی ټرافیکي حادثه کې دریش کسان مړه شوی دي. د رحیم یار خان ضلع په سجا سیمه کې د دوو بسونو د جنګېدلو د پیښه کې نور خواو شا 50 کسان ژوبل شوي هم دي. تیره ورځ د جنوبي وزیرستان په وانه سب ډیویژن کې په امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې دوه عسکر وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. ځایي مشرانو او د امنیتي ادارو چارواکو پیښه تایید کړې ده. د دې برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. تیر ماښام د افغانستان په زابل ولایت کې دغه هیواد د ملي ریډیو او ټلویزیون یو خبريال وژل شوی دی. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال په دې اړه مشال ریډیو ته ویل د یعقوب شرافت په نوم دغه خبريال د حکومت وسلوال مخالفینو د دې ولایت په رساله سیمه کې په ډز وواجه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري نه ده بنلې. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د سختدریز اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش نه د موصل خار بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات اعلان کړي دي. یاد خار 2014 کال د جون راهیسې د داعش په ولقه کې دی. امریکا او برتانیا ویلي دوی په شام او د بشار الاسد په اتحادي روس باندې د فشار زیاتولو لپاره په نوي بندیزونو غور کوي چې دا راز په محاصره شوي حلب خار بمباري ختمه کړل شي. په شام کې د خرابیدونکو حالاتو په اړه پرون په لندن کې د اتحادیانو سره د خبرو اترو وروسته د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوي سیال بورس جانسن دغه خبرداري ورکړې ده.
اوریدونکو منور شاته ستاسو د خبرونو لنډیز ووایه. اوس به اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټې کې وایي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلي او د ملل متحد د ادارې سیو دی چیلډرن په یو رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان په هغه یو سل څلور څلوېښت ملکونو کې په اتیا نمبر دی چېرته چې جنکۍ کم عمرونو کې ودیږي. د ادارې په وینا په پاکستان کې د کم عمرونو د ودونو غټ وجوهات غریبي، کم تعلیم او روایات دي چې لکه بلې زنانه په مختلفو پړاوونو ځپل کېږي او اکثره وخت جنکی له تعلیم محرومه هم ساتل کیږي او د دوی سره د ودونو وړاندې او وروستو وخل ټکول هم کیږي. او بیا دا چې کم عمر ودونو کې دغه جنکی بیا د صحت د مسلو سره هم مخ کیږي نو دا اوس د حکومت ذمہواري جوړیږي چې په دې مسله قابو ومومي او هلکانو جنکو ته د یو شان حقونو ورکولو لپاره اقدامات وکړي. ادارې سیاتوي د روان کال په لومړۍ ورځو کې اسلامي نظریاتي کونسل د جنکو لپاره د ودونو عمر د 14 تر د 18 کال پورې په مکمل توګه رد کړی وو ځکه چې دا د زنانو پر ضد یو ګام وو. نو باید چې ریاست د قانون لار خپل کړي او د ماشومانو جنکو په ماشومتوب کې د ودونو او د دوی سره د امتیازي سلوک مخه ونیسي او د دوی د تعلیم لپاره غوره اقدامات وکړي ځکه چې جنکی تعلیم یافته جوړول یو لوی سرمایه کاری ده. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو آج ورځ پاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې په سیاسي کړکیج باندې لیکلي او د وزیر اعظم نواز شریف د خولې لیکي چې د اسلام آباد د بندیدو اجازت به په هیڅ جوړ نه ورکوي ځکه چې د دوی مقصد پاکستان چلول دي او څوک چې هم د دې ملک د ترقی په لار کې خندان جوړیږي د هغوی مخه به نیول کیږي. ادارې وایي چې کله وزیر اعظم نواز شریف دا بیان ورکولو هم په دغه وخت پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل وینا کې د اسلام آباد د بندیدو اعلان کوو او ویلي چې دوی به بغیر د نواز شریف د استعفا بیرته نه ځي. ادارې اخري کلی کې دا ملک نور د درنو جلوسونو توان نه لري ځکه چې لاول د یو شمیر بحرانونو سره مخ دی نو باید چې سیاسي مشرولې راپاسي او د دوو سیاسي ګوندونو دا جنگ ختم کړي. د دې جنگ له وجې که یو خوا اولس متاثر کیږي نو بل پلوترې جمهوریت ته هم زیان رسی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو ته اوغږی اوریدونکو، فرایډی ټایمز مجلې لیکلي چې د حکومت لخوا ډان او ورځپاڼې ته د اعلی غونډې تفصیلات په پټه ورکول او اوس په دې اړه پلټنې کولو څخه داسې ښکاري چې حکومت خپل ځان په خپله په پخه ویشته دی. بلخوا رویټرز خبری اژانس لیکلی چې د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی یو ځل بیا پر پاکستان تور لګولې چې د ترهګرۍ زالې پکې دي او د ترهګرو پالنه کوي. د دوړو مقالو مهم ټکي درته مجید بابر وایي.
فرایډی ټایمز مجلې په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ او سیاسي حکومت ترمنځ د وسلوالو ډلو په سره د اختلافاتو موضوع راخستې ده. ولیکي چې دا مهال داسې ښکاري چې په مرکز کې موجود د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند ټول نړۍ ته دا باور ورکول غواړي چې په دغه هیواد کې د جهادي ډلو سره د همکارۍ په معامله حکومت د دغه هیواد پوځ په خلاص مټ نه پرېږدي، ځکه چې له وجې پاکستان په سفارتي توګه یوازیتوب خواته روان دی. د مجلې په خبره هم دا وجه وه چې په دغه موضوع د پاکستان د پوځي او سیاسي مشرتابه ترمنځ د لوړې کچې د غونډې تفصیلات د ډان ورځپاڼې مرستیال ایډیټر سیرل المایدا ته چاپه پټه ورکړل چې په اصل کې په دغه هیواد کې د میشتو وسلوالو ډلو په حواله د سیاسي حکومت لخوا پوست ته یو حل وړاندې کول وو. مجله زیاتوي چې ستونزه هغه وخت رامنځته شوه کله چې پوست په دې حواله ځکه احتجاج وکړو چې د سیرل المایدا په لیکنه کې پوست نړۍ ته د یو ورانکاري په توګه ښودل شوی. نو بیا حکومت دغې لیکنې ته غلط او دروغ وویل او په راپور کې راغلي د لوړې کچې د غونډې تفصیلاتو ته یې د ځانه خبرې او د دغه هیواد د امنیت پر ضد یو ګام وویلو. خو ډان ورځپاڼه په خپله خبره کلکه ودرېده، خو بیا هم پوز غواړي چې د دغه خبر سرچینه معلومه کړي. د مجلې په خبره اوس حکومت غواړي چې ځان بیګنا ثابت کړي، نو د دغه قضیې د پلټونو او د پوز د تسلی لپاره یو کمیټي جوړ کړه. خو د لیکوال په خبره بیا د حکومت لخوا د سیرل المایدا نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې اچول داسې ښکاري چې حکومت خپل ځان په خپه وشتو، ځکه چې دا ګام نه خو د دغه هیواد میډیا ته د منلو وړ دی او نه پوسته، ځکه چې د دې نه داسې پیغام ورکړل کیږي چې حکومت غواړي پیغام خورونکي وزپي، نه چې هغه سرچینه چا چې د دغه خبر تفصیلات سیرل المایدا ته ورکړي وو. او کله چې پوز د اگزیټ کنټرول لیست د معاملې نه ځان نه جاڼه کړو، نو میډیا په حکومت تنقید پیل کړو. بلخوا رایټر خبري ایجنس لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تیره ورځ د هند په ګووا ښار کې یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال یو وار بیا پاکستان د ترهګرو ډلو د ریګونځای په نامه یاد کړو. په دغه غونډه کې د پاکستان ملګری هیواد چین هم موجود وو. د بریکس د ټولنې په سرمشریزه کې د برازیل، جنوبی افریقا، چین او روس مشران موجود وو او دا د هند لخوا د هغه تګلارې چې پاکستان په نړیواله کچه په سفارتي توګه یوازې کړي یو هڅه. هند همیشه پاکستان د ترهګرو ډلو سره د همکارۍ لپاره تورن کړي. د اجانس په خبره د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې زموږ په دې سیمه کې ترهګري تر ټولو لویه ستونزه ده او د سیمې د ترقۍ، امنیت او استحکام دښمنه ده. خو د پاکستان د نوم نه اخیستو باوجود یې وویل چې له بده مرغه د ترهګرۍ زیږونځی یو داسې هیواد دی چې زموږ ګاونډی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته اوږی. پرون د هندوستان په ګووا ښار کې د بریکس غونډه وشوله. بریکس هغه هیوادونه دي چې په اقتصادي لحاظ باندې پرمختللي دي یا د پرمختګ په حال کې دي. په دې کې په دې خبرو کې د افغانستان په اړه هم بحث وشو او هلته په امنیت باندې اندېښنې څرګند شولې. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی په دې غونډه کې پر پاکستان تورونه پور کړل چې هلته ترهګر پالل کیږي او د ترهګرو ځالې پکې دي. دا تورونه په خام لګېدل دي خو پاکستان یې ردی. زموږ همکار احمد شیبر درته په دې اړه نور تفصیل وایي.
د بریکس یا د نویو اقتصادي ځواکمنو هیوادو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنه څرګنده شوه. په دې ټولنه کې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا شامل دي. د دغو پنځو هیوادو مشرانو د یکشنبې په ورځ د خپلې غونډې په پای کې چې د هند په ګوا ښار کې وه اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیې کې راغلي دي چې دوی په افغانستان کې روانو امنیتي ګواښونو ته ژوره اندېښنه لري او د ملي روغې جوړې لپاره د افغانستان د حکومت هڅې ستایي. په اعلامیه کې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې او له تروریزم او مخدر موادو څخه د افغانستان د ژغورلو پر هڅو ټینګار شوی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي د بریکس هیوادو د غونډې په پای کې په خپله وینا کې پاکستان په مستقیم ډول یاد نه کړ، خو ویې ویل چې د ترهګرو روزونکي او ساتونکي هم د تروریستانو په څیر دي. موږ همداراز موافقه وکړه چې هغه کسان چې تروریزم او دغسې سخت زړیو ځواکونو ته ډوډۍ ورکوي، ساتي یې او ملاتړ یې کوي، په هغه اندازه زموږ لپاره ګواښ جوړوي لکه خپله تروریستان چې دي. د هند سریاظم تر دې یوه ورځ مخکې هم د پاکستان د نوم له یادېدو پرته دغه هیواد د تروریزم مور بللی و. د بریکس د غونډې برخوالو وویل پیاوړي افغان ځواکونه او فعال امنیتي او دفاعي ځواکونه په دغه هیواد کې ثبات راوستلی شي. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د افغانستان په اړه د ګوا په غونډه کې د سیمې د هیوادو ترمنځ د هغو سازمانونو د هڅو غوښتنه وکړه چې افغانستان یې همغړی دی، لکه د شانګهای او آسیا زړه سازمان. همداراز د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره د ډله ییز امنیتي سازمان د هڅو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم تاسو ته یو مرکه درورو. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله نن سعودي عرب ته ځي او د دې سفر یو اصلي هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو مسله ښودل شوې ده. د څېړونکو په وینا سعودي پر پاکستان او طالبانو د خپل اغیز په کارولو سره کولی شي په سیمه کې د امنیت لپاره مهم رول ولوبوي. زموږ همکار احمد شیبر د افغانستان د اجرائیه رئیس د یو ویان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې دوی له سعودي عرب څخه کومې ځانګړې غوښتنې لري.
د افغانستان د سولې لپاره مهم مسله دا ده چې په سیمه کې تروریزم حاویان د تروریزم له حمایت څخه خلاص واخلي، تر هغو چې د افغانستان د جنگ لپاره د افغانستان د باندې د تروریزم حمایت موجود وي، دلته د سولې راتګ نه ممکنه دی. بینانت مشتره شوه وی چې د سعودي چارواکو څخه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړي چې د سیمې په کچه د تروریزم پر ضد د حمایت پر ځای د مبارزې یو استراتیجی او یو فکر ایجاد کړي او همغږي ایجاد کړي تر څو تروریزم له منځه لاړ شي.
تاسو په سیمه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې خبره یاد کړه فیصل صاحب، آیا مطلب مو پاکستان دی چې سعودي عربستان په پاکستان باندې فشار راولي تر څو د تروریستانو ځالې لکه څنګه چې د افغانستان حکومت یې دا کوي په پاکستان کې د لمنځه یوسي؟
په دې کې شک نشته چې له بده مرغه لا هم هغه تروریستان چې افغانستان کې د افغانستان خلک په شهادت رسوي او عمل منفعت تاسیسات له منځه وړي، د هغوی ملاتړ له هم په پاکستان کې دی او همالته روزنه ترلاسه کوي، له هماغه ځایه پیسې ترلاسه کوي او ستراتیژي ترلاسه کوي تر څو راځي افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي. ولې سعودي عربستان په سیمه کې د یو معتبر اسلامي هیواد په توګه په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي تر څو د تروریزم مخنیوی وشي؟ اوسنی جنگ په افغانستان کې یو نامشروع او غیر اسلامي جنگ دی، د اسلام تر نامه لاندې مخته وړل کیږي. د دې لپاره چې د دغه جنگ نامشروعیتوب اعلان شي او دا عام شي او په دې برخه کې د سې سیمې په کچه باید کار وسي. ضروري ده چې د سعودي عربستان همکاري غوښتنه وسي.
تاسو یوې خواته وایسئ چې له سعودي عربستانه به د افغانستان اجرایي رئیس دا غوښتنه وکړي چې په سیمه کې د ترورستانو پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي. بل لور ته لکه څرنګه چې معلومات لرو ټاکل شوی ده چې اجرایي رئیس پاکستان ته سفر وکړي، نو د پاکستان سفر هم د سعودي د سفر په ارتباط یو سفر دی او کنه هغه له دې سره ارتباط نه لري؟
دا بدن د تیر یو نیم کال څخه د افغانستان اجرایي ریاست یا اجرایي رئیس څو ځله د پاکستاني مقاماتو لخوا لیږل شوی دی. د پاکستان لومړي وزیر بدن استولی و. بالاخره د دې سفر لپاره یو ځل تاریخ یا نیټه هم تعین شوې وه، ولې د کابل کې د لسم د امنیت رجال برجستا په پاکستانګه باندې د برید وروسته د افغانستان اجرایي رئیس دغه سفر وځنډوي. بالاخره هماغه سفر دی چې په راتلونکو اونیو کې به پاکستان ته کیږي، ولې هغه د سعودي عربستان له سفر سره هیڅ راز مستقیم یا غیر مستقیم تړاو نه لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک دی؟ به شک چې
ډیره سخت روان دي، هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د لسو میلیون ډالرو په مرسته د روغتیا او تعلیم په برخه کې ځینې پروژې پوره شوې دي. پرون د یو لړ مراسمو په لړ کې څوارلس ښوونځي، دوه سړکونه او درې کلینیکونه پرانستل شول. ځایي خلکو د تعلیم لپاره پر حکومتي هلو ځلو ډېره خوشحالي ښودلې او سیاستوالو له نړیوالو غیر سرکاري ادارو غوښتنه کړې چې دغسې مرستو ته دوام ورکړي. بس محمد عبدی په اړه نور حال درته وایي.
د جاپان د جاکا موسسې په مالی او د یو این او پی ایس په تخنیکی مرسته د سبان د لسو میلیونو ډالرو پروژې د یکشنبه یا اتوار په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند د حضرت ابوبکر صدیق په ښوونځي کې د یوې غونډې په ترڅ کې پرانستل شوې. د پروژو د پرانستې پر مهال د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال د ښوونځیو د ودانیو جوړېدل د ننګرهار لپاره لویه لاسته راوړنه وبلله. نوموړي وویل
دا چې موږ ته د جایکا د خوانه او د یو پی ایس په تخنیکی مرسته باندې دا ښوونځي جوړ شو، دا د ننګرهار لپاره ډېره لویه لاسته راوړنه ده چې دوه سړکونه او څوارلس مکتبونه او درې کلینیکونه او تقریبا د لس میلیونه فوشا ډالر په دې باندې مصرف راغلی. ما چې تر کومه حیات رالېږلې خاصاسي مکتبونه جوړ شوي دریاو کاله پورې چې هر نه واقع چې شپ کې رامنځته کېږي دا شرکتونه به ترسره کوي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس الله داد اسماعیل زی په خپلو خبرو کې د جایکا موسسې له چارواکو وغوښتل چې خپلې مرستې د نورو ښوونځیو په جوړولو ولګوي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی ولازمری په خپلو خبرو کې وویل افغانستان به هغه وخت په خپلو پښو ودرېږي کله چې افغانان خپل اولادونه د علم په جامه سنبال کړي.
دا وطن به هلته جوړېږي او هغه وخت به جوړېږي چې خپل بچیان خپل اولادونه خپل افغانان په علمي افغاني او اسلامي غرور باندې وروزو. د دغه له موږ ته غټه او ستره پروژه نه به وي او نه دی.
د یادولو ده چې لا هم په ننګرهار کې تر څلور نیم سوه پورې ښوونځي ودانۍ نه لري. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې په تعلیمي برخه کې مرستندویه موسسې وهڅوي چې په بېلابېلو ولسوالیو کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟
دې تورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونې خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
روزونکو مشال ریډیو ورې د افغانستان په هلمند ولایت کې جګړو په زرګونو خلک بي کور کړی دي. ډیر خلک لخرګا چې د هلمند مرکزی ښار دی الته کړی شوی دی، خو دغه ته هم له جنگونو خلاص نه دي ځکه چې جګړه د ښار تر څنډو غځېدلې ده. چارواکي وایي دوی به ډیر زر له نږدې سیمو څخه وسلوال وباسي ترڅو د خلکو ژوند اسانه شي. الیاس دایی لخرګا کې بلابلو خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ پی جوړ کړی دی.
سره لدی چې ولسوالیو ته د لشکرګاه غزیدلې لارې اکثره د ماینونو له ویرې تړل سوي دي، خو څونه وړاندې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د نامنیو څخه لشکرګاه تر غیر کورنۍ بیرته خپلو ولسوالیو ته تللې دي. اما د نادالی د چانجر د سیمې اوسیدونکو ظرف خان وایي هیڅ نه پوهیږي چیرې او څنګه ولاړ سي. سره لدی چې د نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو د ورستوی نامنوی څخه لشکرګا ته درغلو سلګونو بي ځای سو کورنوی د مشتدو لامل د ښار جمو جوش جوړو، خو دمګړې په دوهم او دریم امنیتي اوزو کې د نامنوی لامل د ښار مشهور جادو او ادارې سمو ته نږدې سړکونه خالی دي. ترافیک ته خو موټر او ګرځند وسایل دومره کم سوي دي چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. د ښار اوسیدونکی سید اکرم وایي دا لشکرګانه ده.
ستار روز ډیر سپیره دی، کوڅې ټول سپیره چې د باندې روز سړک ته په سړک باندې څوک نه منمیږي. کوم دکانونه چې خلاص هغه ټول بند سوي دي، په حساب دوه درې خلاص نور چې کوم دکانونه چې و هغه ټول بند سوي دي، په دې خاطر چې د شهر سکوت د بیري خلک نه راوځي.
کته هم د هلمند د پوهنې ریاست ځکهونکې په رسمي ډول نه رخصت کړی، خو په تیرونی کې د لشکرګاه شهر د شونځو د سلګونو زر ځکهونکو څخه ډیر کم شونځو ته تللی دي. پر لشکرګا د 2008 او 2009 میلادي کلونو وروسته د نامنوی راغلی دا تازه څپه یو کال وړاندې وروسته تر هغه ورځ تر بلې رانږدې سو چې د نادالی او مرجی ولسوالیو اړوند امنیتي کمربند رامات سو او وسلوالو ډیر ژر د ښار تر څلورمې اوزې باباجي پورې ځانونه ورسول. د هلمند والی حیات الله حیات تایید کړی دی چې د 150 هغه پوسټو د سکوت لامل جګړه تر لشکرګا پر رسیدلې دی چې بیل مقاومت نه وسلوال ته پاتې سوی دی. ویل کېږي دا پوستې په نادالی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې وسلوالو ته پاتې سوي دي. د پوځي چارو کارپوه عبدالتواب قریشي وایي د 14 کلونو فرصتونه یوې خواته، خو د تیرو 12 میاشتو په اوږدو کې د لاسه وتلو فرصتونه بیل ارزښت لري چې حکومت یې په استفاده کولو کې پاتې سو.
تاسو وګورئ حکومت په دې کې پاتې راغی چې خپلو سرتیرو ته د نادالی باباجي او چانجیر په سیمو کې پر وخت او زمان سره مهمات او نور تجهیزات ورسوي. دا یو څرګند حقیقت دی چې په یادو سیمو کې افغان سرتیرو د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې ډیر مقاومت وکړ. که چیرې دولت په وخت او زمان سره افغان سرتیرو ته کومک رسولی وای، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به هم امنیتي کمربندونو سقوط نه وای کړی. که چیرې حکومت د موقع څخه استفاده کړې وای، نن ورځ چې تاسو وینئ چې د لشکرګاه ښار په مسیری کې
د دوه اونیو په اوږدو کې د ښار په شمالي دوهمې او لویدیز لور ته درېیمې امنیتي اوزو کې په بولان او مختار سیمو کې ځینې ځایونه د جنگ په میدان بدل سوي دي. کله وسلوال او کله هم افغان ځواکونه خپله ولکه پر ټینګوي. اوس چې لشکرګاه د خپل برخلیک په تر ټولو بدو ورځو او شپو کې ده، نو د دې ښار د احتمالي سکوت تهدید څومره جدي دی؟ د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر او پولیسي جرګه کې د هلمند خلکو استاد عبدالجبار کرمان وایي دی ویونی پوجدو کې د لشکرګا پر اطراف روانه جګړه ختمیږي.
زه تاسو ته په مسؤلیت یو شی ویلی سم چې هلمند په هیڅ وجه سکوت نه کوي. څومره چې ستاسو د منطقې په سطحه دښمنانو ته هلمند د اهمیت وړ دی، د هومره زموږ د افغان حکومت لپاره هم د اهمیت وړ.
دوی میاشتې کېږي چې د کابل جنوب لویدیز زون او خپل هلمند دولتي مسولین د لشکرګاه ولسوالۍ خلکو ته د عملیاتو د پیل کېدو خبرونه ورکوي، خو په هغه پراخوالی نه دي پیل سوي چې اوسمهال یې اړتیا ده. محمد الیاس صاحب، هلمند.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په بنو کې تیر ماښام پښتانه مترقي لیکوال لخوا د غزل شپه او کلتوري غونډه شوې ده چې زموږ همکار عمر درازي تفصیل درته وایي.
د غزل شپې په نوم پښتانه مترقي لیکوالو بنو یوه لویه دستوره وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوې وه. بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوره ته د خیبر پښتونخوا، جنوبی پښتونخوا او قبایلی سیمونه ګڼ شمېر شاعران ادیبان راغلي ول. د پروګرام په اوله برخه کې آزاده مشاعره وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل غزلونه واورول.
صدا پختون هم فخر د خپل ځان په مرکړي، خدای مزغن ور ورل ورکړې چې ساڑھے تر جوړ شي.
ننه زما د لاسا ٹھنڈ وهره زلفه پناز، ویلې کې پریز د بارونا تا کللی ندی وای د وخت خلیل يم د ازر کور کې سندره وایم، دخ نیوینه چې پدی اور کې سندره وایم، و پام ننګ د مش پدی لار کې سرونه وار کړه، بیا هم ملحد يم د غدار شور کې سندره وایم. لالا زما د بچو هم بخوري کنه رالم، زم پری کوم دا از غم تار، ما احتجاج کړی ری او زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا. زما په مذهب کې ناروا، ستا په مذهب کې روا، د یوې پیغلی پر سنگسار ما احتجاج کړی ری.
دا پروګرام محتمم شاعر او خبریال ګوهر وزیر د غونډې په اړه مشال ته وویل.
یو معیاري ادب خلکو ته تفریح ورکول آرام خته کول دي، ځکه چې په دې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال د غزل شاعران راغواړو چې هغه د ګډ د پښتونخوا نماینده د غزل شاعران دي. زمونږ په مشاعرو کې یو میسج وي، یو پیغام ورکول وي، کم چې موجوده حالات روان دي د دغه خلک راوستل وي، یو هغه درنا پیغام ورکول وي خلکو ته.
د پښتانه مترقي لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وای دوی غواړي چې خلک د مثبت سرگرمو او خوشحالی په طرف راوالی.
د مشاعری سره سره موسیقي پروګرام هم کوو چې په کال کې په خلکو باندې مختلف دردونه، تکلیفونه، د کډوالې ژوندې، د بدامنې ژوندې، نو خلکو سره مختلف ستونزې دي، خو دغه ستونزې زموږ په پښتانه ټولنه باندې دا بوج دي. نو موږ غواړو چې د یو شپه خلکو ته خوند میلاو شي، مسرت میلاو شي،
د جنوبی پښتونخوا نه راغلی شاعر او کوټه ډیگری کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمان وای چې دغه شان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یووالی راځي.
زه د جنوبی پښتونخوا د یوې ضلع نه راغلی، بل د بلې ضلع نه، بل د اټک نه راغلی دی، بل د پېښور نه راغلی دی، بل د سوات نه راغلی، بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي یو، او دا ټول موږ یو د بل اواز سره واورېدی، موږ یو د بل خواله سره واورېدل. دلته د دې ځای حالات زه یو سم هلته بیان کوم، زما حالات دلته د دوی ته بیان کوم، د دې ځای حالات هلته ولاړ شو، دا ټول ایریا چې کومه ده دا یو پروګرام لوجي دا ټول پښتونخوا د سیمن سره ربطول.
دا پروګرام دویمه برخه د موسیقي لپاره ځانګړې شوې وه چې مختلفو سندرغاړو لکه فلکناز، شوکت عزیز، صدف او نورو په خوږو سندرو او غزلو سره محفل تر سهاره پورې ګرم وساتلو او راغلو خلکو ورسره خپل کلتوري اتڼې واچولې.
دا مشال ریڈیو دا
ترک میں بھر جی
یو پخ پلس پر لکی داس پلمبو ولاڑ سو بیو پخ پلس پر لکی داس پلمبو ولاڑ سو بخ کی اوخ کی پسو کو داس ہو ولاڑ سو بیو پزے ولاڑ دسان پتما شو ولاڑ